مشال رډیو دا پخپرونه کې ز ګل ایاز او نادر درته هر کلی وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو هر څه نوخ کې په دې سات خبرونه اورو دا خبرونه سرټکی د اسلام آباد پولیسو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد نورې مقدمه جوړې کړې د پاکستان جمهور رئیس غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن وای په هیواد کې عدلیه غیر جانبدار نه ده او د روسیې ولسمشر د اوکران ماریوپول خار ناسا په دوره کړې دا خبرونه تفصیل د اسلام آباد پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان او په یو شمېر غړو د ترهګرۍ او د نورو جرمونو کولو مقدمه درج کړې دي د اسلام آباد پولیسو نن په ټویټر باندې لیکلي چې تحریک انصاف ګوند پلویانو پر پولیسو حمله کړې چې له وجې د هغوی پر ضد په اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي څانګه کې مقدمه درج شوې دي پولیسو ویلي چې په دې لړ کې یې شپېته مشکوک کسان نیولي او عدالت ته وړاندې کړي دي پولیسو دا هم ویلي چې پرون د عمران خان وفاقي عدلي ودانۍ تا دا وړاندې کې دوه پرمال د تحریک انصاف ګوند غړو پر پولیسو کاڼي وشتي چې پکې شاوخوا 250 پولیسان زخمیان شوي دي بل لوري ته د پاکستان ډان ورځپاڼي او جیو نیوز په خپل ویب پاڼو لیکلي چې دا مقدمه په علي ګنداپور مراد سعید اسد قیصر شبلی فراز په ګډون یو شمېر نور مشرانو غړو درج شوي دي بل خو د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ فواد حسین چودري په ټویټر باندې لیکلي چې پولیسو یې د ګوند یو شمېر ګاډي تباه کړي خو دوی د پولیسو د ګاډو حفاظت کړی دی د مارچ پر 13مه په د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په توشخانه کیس کې د اوریدنې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو او د اسلام آباد پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې د پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پوری کړی چې په هیواد کې عدلیه جانبدار ده نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال د چانو وانه خست البته د پاکستان روستیو سیاسي پرمختګونو ته په کتو سره خای چې اشاره د تحریک انصاف مشر عمران خان عدالتي قضیو طرف ته و مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د په فکر د عدالتونو رویه جانبدار ده او یو داسې مجرم ته تحفظ ورکوي چې نه عدالت ته وړاندې کیږي او نه گرفتاری امرمنی نمول دا سرګندونی په تاسو حال کې کړي چې 13 ورځ د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په قضیه کې بغیر له حاضرۍ د عمران خان د گرفتاری وارنت منسوخ کړ خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سو واری ویلي چې عدالت ته د نه حاضرې دو وجه ژوند ته ګواخته د شمالي ګرسان د شویتا سیمه اوسیدونکو نن د احتجاج پر مهال په ټل میرلی سړک د تعمیراتي کار اتوندولو غوښتنه کړې ده په احتجاج کې شامل زینو کسانو مشال لیتوبیل چې په دې لار په مختلفو ځایونو کې پلونه مات دي چې لوجه په تک راتک کې مشکلات لري د شوی قبل خیل تحصیل د ځوانانو تنظیم یو مشر قاسم وزیر مشال لیتوبیل
دا پلینیا متکړی دی نای واورز مخکې د سکول مازه په کلوشتي واټو روزانه چرچګیږي دغه خبرې وی روډ باند وی او خلتا تکلیفي پدا کړ ډیر داسې خلک وی چې هغه بیمورن می بل څه مسلې وی کچیره بل اورز پرا میشته پدا باندې چار شهري نکړل نو رومیز نه ختم کوله ول درناور کوي ټول کومرو وځي سارا د سکول بچونه
ملخوا په میرامشاو کې د فوز یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لوتویل چې د شویل مشرانو سره د سړک تعمیراتي کار په اړه جرګه کړې ده او هیله ده چې ډېر ژر به غوښتنی ومنل شي ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د پروګرامونو تمویل لپاره بیړنۍ وړاندیز کوي ملګرو ملتونو پرون په یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې د روانو بحرانونو له کبله په هر لسو کورونیو کې نه هي ځانونو ته کافی خواړه نشي برابرولې د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ په یو مفصل اعلامیه کې ویلي او چې په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د 13 میلیونو کسانو د لاسین په اجل ډول 93 میلیون ډالرو او روانو شپږ میاشتو لپاره 800 میلیون ډالرو ته اړتیا لري کرملین د مارچ په 19مه ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین بندري خار ماریوپول ته غیر اعلانیه یا ناڅاپه سفر کړی دی د روسي دولتي رسنیو خبر ورکړی چې ولسمشر پوتین جنوب ختیځي خار ماریوپول ته په هلیکاپټر کې تللی وو د خار ته د سختو جګړو له وجې ډیر زیات رسیدلې دي راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین د خار بیلابیلو ځایونو ته لاړ او له اوسیدونکو سره خبري وکړي نو موري دا سفر له غیر یو ورځ وروسته کړی چې د کرایمیا ته د دې سیمې له روسي سره د یو ځای کېدو نه کال پوره کېدو په مناسبت ورغلی وو. ماسکو په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه کرایمیا په غیر قانوني توګه له ځان سره یو ځای کړه. د روسي د اقدام ته نړیوال خبرګونونه خودل شول او یو شمیر اروپایي هیوادونو یې د دې غندنه وکړه. ځینې هیوادونو د دې لپاره په ماسکو بندیزونه هم ولګول. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مل مشال لري واوریدل. کچره سروان غړې تر پای پات شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د بلوچستان په لورلای کې پښتون ژغورن غورزنګ ولسی غونډه کړې ده او په سیمه کې د امنیت غوښتنه کړې. د شمالي بلوچستان د شوی سیمې اوسیدونکو احتجاج کړی او د امیر علي سړک د تعمیراتي کار ټینګولو غوښتنه کړې.
تیرا نکی چی دو آغا خودکاوی او دی بدکسمتی سر آده خبر آها دو چه دا غارور دی پکیم دیگی که موت کو پابند دی نادر ریمو لگی دی ورژن جڑ کو.
دا جنوبی ولسان انگور اڈی تاجران لحکومت دا اسانتیاو وقت نکوی.
ګور اډا بارډر زمونږ یو بیگ بون دی خلکو د روزګار په دې علاقې باندې بندا چې د روزګار سي یو سورس نشته دی نو دا بار د مرغه پنګور اډا باندې دا ډېر زیات توستنج سره مخامخ.
د افغانستان د خوست ولایت د شمل دو مندو ولسوالي اوسیدونکو د بنیادی سہولتونو د نشټوالي شکایت کوي.
د ځکه کوم کاروبار نشته کوم ځنګلات چي دي هغه ځنګلات چي دي هغه می کومي صد خامانه کړي دي نه دوی اوس بیکور انوستي غریبون سر په سندالوي تنوستي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لیدا تاسو غوږی. د بلوچستان په لورلای کې پښتون ژغورن غورزنګ ولسی غونډه کړې ده. د دې غونډې حال لسمینه د مشال لیدا خبريات ایوب ترین اخلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کرخه دي. السلام علیکم ایوب ترین صاحب.
ډېر مننه ګلای صاحب. وعلیکم السلام.
د پښتون ژغورن غورزنګ په لورلای کې جلسه کړی دا د دیتا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو. نو په دې اړه باندې دا جلسه خو پای ته رسیدلې ده. جلسې ته څوک څوک راغلی وو او څه مهمه ویناګانې وشوې؟
ودې جلسې ته د منظور پښتین ترڅنګ علي وزیر یعنی د کامې اسمبلی غړي هغه هم راغلی وو. ځکه چې دا جلسه داغه په درناوي کې جوړ شوې و. د دې جلسې مقصد هم دا و چې علي وزیر د شپږ میاشتې د کراچي د سند په زندانو کې کوم قید وبند تیر کړی و. دا غوړسته را خوشسو نو د دې د جلسې د جوړېدو یو لوی لامل دا و چې هغه د پدرناوي کې و. او په دې جلسې کې په ګڼ شمیر کې خلک راغلي وو او دې ته کوم د ځایي سیاسي جماعتونو دی لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټي عوامي نېشنل ګوند نېشنل ډیموکراټیک ګوند ځای مشرانو هم وینا وکړه. دغه ډول د پی ټی ایم چې کوم مشران دي پاغ مجید کاکړ نور نور بچا او نور مشرانو د مرکزی کمیټې غړي هغه هم وینا وکړه. خو دوی مهم وینا وی چې هغه د منظور پښتون وی او دغه ډول د علي وزیر وینا چې هغه مهم و. پر دې محل په جلسه کې د افغانستان بیرغ هم رپیدې او دغه ډول د جلسې د بخوال لخوا و منظور پښتین ته او علي وزیر ته د دې په درناوي کې د ځای خلکو یاد دې د کوم دود رواج دی دغه لنګوټه هم پر سر کړل شوی او دغه ډول په جلسه کې ملي ترانه هم غږیدلې او د افغانستان بیرغ هم رپیدې.
ایوب صاحب لکه راته دا وایي چې په ویناګانو کې منظور پښتین څنګه تاسو ویلي چې د منظور پښتین او د علي وزیر ویناوي مهمې وي هغه خپل ویناګانو کې څه وویل؟
د دې وړو مشرانو په خپل ویناګانو کې یو خودي د پښتنو پر یووالي او پر اتحاد باندې ډېر زیات خبره وکړه او بل دې دا ویلي چې یو ځل بیا په دې سیمه کې د جنگ د خبرېدو چې کوم دغه د هغه بیا داسې معلومیږي لکه دلته چې د چین او د امریکای جنگ راوستل کیږي د یو پلان لاندې او په هغه کې بیا د پښتنو خاوره لرو بر یعنی کدی خواتی کا خواتی دا کارول کیږي نو په داسې حالت کې دوی پر پاکستان او بیا په خاص توګه د پر پښتنو باندې دا زور ورکړي چې په کار دادی دوی سره یو موټی سي او دغه ډول چې د بارنیانو جنگونه چې همیشه پر پښتنو باندې مسلط شوي دي لکه د دوی دا هم ویل چې د 15 کلو راهیسې په افغانستان کې کله د روسو د اسلام جنگ په نامه جنگ کله د امریکې او د روس جنگ او بیا د کومپرستی او د مذهب جنگ دوی رامنځته کوي نو دوی دا ویل د دې ګردو د مخنیوي لپاره په کار دی چې پښتانه سره یو موټی سي او بل دوی د پاکستان پر حکومت او ریاست هم نیوکه وکړي چې پښتانه دلته په دې وطن کې خپل ډیر وسایل لري قدرتي شتمنۍ لري خو د دې باوجود دوی ډیر په غریب حالت کې ژوند تیروي زیاتره مزدور کار دي هغه نه یوازې په پاکستان کې دننه بلکې په بارني هوادو کې هم دوی خپل مزدوري ته اړ دي او د دې لوی علت دا چې دوی د یو پلان لاندې د تعلیم پاتې شوي دي د پلان لاندې د تعلیم څخه لري لري کړل شوي دي او نتیجه دا ده چې پښتانه چې کپلرو په بر کې دي زیاتره د مشکلات سره دا وخت مخامخ دي خدای دا ویل چې پښتون تحفظ مومنت شې هغه به د دې پښتنو د یوال لپاره کاغه کوم پرستو جماعتونه دي کاغه مذهبي جماعتونه دي د دې خلک به ګرځ سره ټولي او دوی به د داسې احتیاط جوړوي چې داغه نتیجه دا وي چې کم وسایل دي د پښتنو پراغه باندې د پښتنو خپل واک او اختیار وي دوی د مخه په خاص توګه منظور پښتون هغه د پېښور د پولیسو د مارکیټ هم اشاره وکړه چې رسول څخه زیات ځوانان په هغه کې شهیدان شو خو د په وینا چې دا هم هیڅ سرنوشت تر اوسه نه دی شوی
خو هغه کې پولیسو د کې د پېښور پولیسو سور از مخ کې ویلو چې هغه یو ترهګر نیولې دی خو د دې ترڅنګ موږ ګورو د بلوچستان لپاره هم حکومت وفاقي حکومت په وار وار باندې ترقیاتی پیکیجونه هم اعلان کړی دي او د سیمې د پرمختګ لپاره ډیر زیاته مننه ایوب صاحب د تفصیلاتونو خوشاله اوسئ د ځان خیال ساتئ د مشرانو قدر مندونکو په بلوچستان د بلوچستان په لور لای کی د پښتون ژغورنی غورزنګ د جلسې حال تاسو واردو چې د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین وته وینا وکړه او دا جلسه د علي وزیر د قومي اسمبلی غړي چې په بند کې وشپګ وشت میاشتې دا غي په درناوي کې جوړ شوی و او دوی خپل ویناګانو کې د پښتنو په یووالي خبره وکړه او ویل دي چې هرنګ حالات وي پښتانه دې باید یو موټی شي مشاله لري تر څنګه وسی نو رپورټونو تاسو لپاره لرو
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنی مو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
مشال لري تاسو غوږی د اسلام آباد سیشن عدالت په توشخانه قضيه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړي او د مقدمه د بیا اوریدنې لپاره د مارچ میاشتې د 10 نیټه اعلان کړي ده پرون عدالت د عمران خان د حاضرېدو پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی وشو په همدې حال کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته په خپل وینا کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې عدالتونه جانبدار دي بل په لور د لاهور پولیسو په دې خار کې د عمران خان د کور سیما چې زمان پارک نوميږي تر عملیات وروسته د تحریک انصاف له پلویانو خالی کړی ده تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې ورو
د اسلام آباد یو عدالت په توشخانه کیس کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړي او په 13 مارچ عمران خان ته په دغه قضیه کې عدالت ته د حاضرېدلو امر ورکړی دی. تیره ورځ چې کله عمران خان د خپل ګوند د کارکونانو د یو لوی جلوس په شکل کې له لاهور اسلام آباد ته راورسېدلو، نو د عدالت مخې ته د اسلام آباد د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د پلویانو ترمنځ تاوتریخوالی رامخته شو. د اسلام آباد د پولیسو په وینا د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو په پولیسو کاڼي وورول چې په وجه یې ځینې پولیسان جوبل شو او د پولیسو لخوا د انسوګیس د کارولو په وجه د پاکستان تحریک انصاف ځینې پلویان او د اسلام آباد ځینې اوسیدونکي هم جوبل شو چې د علاج لپاره د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولی شو. د اسلام آباد پولیسو په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د تحریک انصاف د پلویانو لخوا د پولیسو ځینې ګاډي او موټر سایکل هم سوځول شوي دي چې شمیره یې 15 ده، او په خپل ټویټر پاڼه د دې ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړې دي. په اسلام آباد کې د عدالت مخې ته د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د پلویانو ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې د عدالت جج ظفر اقبال په توشخانه کیس کې د عدالت نه بهر د عمران خان د حاضرۍ لګولو لپاره انتظامات وکړل او په عمران خان د توشخانی په کیس کې د عمران خان د نیولو امر منسوخ کړو او هغه ته د مارچ په 13 نیټه د حاضرېدلو امر ورکړو. د عدالت د دې امر وروسته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په عدلیه تور پوری کړو چې عدالتونو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره نرمه رویه خپل کړې ده. مونږ دا ګڼو چې د عدالتونو رویه جانبدار ده او هغوی یو مجرم ته تحفظ ورکوي، نه هغه په عدالت کې پیش کیږي، نه ورنټ منی او نه د قانون ناپیس کوونکو ادارو احترام کوي. او نن چې کومه عدالتي کاروایی شوی ده، نو آیا د دې مطلب دا و چې په پولیسو حمله کول او پیټرول شیندل د قانون سره سم و؟
جو آج کی عدالتی کاروائی ہوئی ہے، کیا سمجھا جائے کہ کیا پولیس پر حملہ کرنا اور پیٹرول پھینکنا قانونی تھا؟
پا اسلام آباد کی عدالت تا دے عمران خان دراتک پر محل دتا و تریخوالی رستو پا وفاقی حکومت کی دے شامل گون پاکستان پیپلز گون یو مخکخ خورشید شاہ لخبریالانو سر پا خبرو اترو کی وویل چی سیاسی کارخونانو او سیاستوالو لا پا حیوات کی دے گڑوڑی رامنست کولونا ڈڑا کول پکار دی. که دا طاقت تا کارولو دا لاری دا ریاست عملداری چیلنج کیگی، نو حالات با خکیگی نه بلکه خرابیگی با. ذوالفقار علی بوټو تا پانسی ورکړی شوی وا، لیکن دا کورونو نه دا اور والا بمونه نو راگوزار شوی.
ذوالفقار علی بوټو کو پاسی دیا گیا مگر گھروں سے آگ والے بم پھینکے نہیں.
بلی خوا تا تیر اورز دا لاہور پا زمان پارک کی دا عمران خان دا کور او دا آغا دا کور نا تیر چاپیرا دا لاہور پولیس و لخوا هم زینی عملیات تر سر شوی دی. دا پاکستان تحریک انصاف یو مشر پواد چودری پا دا غالا پا لاہور کی لخبریالانو سر پا خبر و اترو کی ویل چی دا دی عملیاتو پا زد با دوی پا عدالت کی کیس داخلوی. دا ټول هر څه چې نن په پاکستان کې روان دي، نو نه قانون او نه آئین د دې اجازه ورکوي او دا د عدالتي احکاماتو خلاف ده. ما په دې اړه د عدالت د سپکاوي یو کیس هم تیار کړی دی. په زمان پارک لاهور کې د عمران خان د کور خوا کې د پولیسو د عملیاتو باوجود تیره شپه پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اسلام آباد په لاهور کې خپل کور ته واپس رسیدلی دی او د هغه د کور خوا کې یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف پلویان راټولېدل پیل شوی دي.
مشر لوی تاسو وګورئ دا پاکستان بشری حقوقو کمیشن د دې هواد پر سیاسي بحران اندېښنه خوده ده. د کمیشن مشر هینا جیلانی د مارچ په 13 په د سواد په مرکز منګور کې خبرانو ته ویل چې د ملک اداري کمزور شوی او پر عدالتي نظام د ولس باور کم شوی دی. بلخو د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا سلام الله هم پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته په وینا کې د هواد د سیاسي او اقتصادي مسلو پر پخوانی وزیر اعظم عمران خان واچول خو خان او د ګوند په موجوده حکومت د عامو انتخاباتو لپاره فشار ته دوام ورکړي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب منګور کې د هیومن رائټ کمیشن او پاکستان مشر حنا جیلانی خبريالانو ته ویلي چې دوی ټیم سوات ته د بشري حقوقو جاج اغستو لپاره راغلي او په دغه اړه خپل رپورت جاری کوي. حنا جیلانی پاکستان کې په سیاسي حالاتو تبصره کې ویل چې دوی په ملک کې جمهوری عمل تسلسل غواړي او دوی غوښتنه ده چې په پاکستان کې د سیول ادارې اختیار مند وي.
هم یې دیکھ رہے کہ اس وقت پاکستان میں ہر ادارہ جو ہے وہ
چې پاکستان کې هر اداره د پریوتو ښکار ده چې کله ادارې او پارلیمنت چمتو نه وي ستا قومي اسمبلی کې ممبران نیم پاتې دي په دوه صوبو کې صوبایي اسمبلیانې موجود نه دي. دا وخت پاکستان چې د کوم معاشي حالاتو نه تیریږي او یو سیاسي بحران ویني ټول نه زیات موږ ته د یو پارلیمنت ضرورت دی او دلته اوس پارلیمنت موجود نه دی بلخوا موږ ګورو چې په عدلیا باور نور هم کمیږي.
دوسری طرف هم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی اور بھی کم ہو گئی ہے.
ہنا جینالی زیاته کړه چې سیاستوالو باز فیصله دولت مشکلات تر هم زیات کړي. دوی غني چې په ملک کې د ټاکنې وکړي شي او منتخب نمائندگان د ایوانو ته راشي.
هم سمجھتے ہیں بڑی تشویشناک صورتحال ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مثال اگر میں دوں اگر آپ اجازت
مون گنو چې تشویشناک حالات دي. زب مثال ورکم چې 15 دیش ارب روپے پنجاب کې پټاکلو لګي نو په دې هم ځان په هکول پکار دي چې هغه کوم ضرورت چې دا اسمبلی د وخت نه وړاندې ختم کړه. داسې سیاسي فیصلې چې سیاستوال کوي د هغه منفي اړخ مونږ یعنی عوام برداشت کوي. په دې معاشي بحران کې 15 دیش ارب روپے غریبانو ته د چون اساتیاګانو باندې خرچ کول پکار دي. ستا د ریاست کا هر څومره وسایل وي په هغه د ټولنه وړمي حق دا عوام دی.
آپ کی کتنی بھی میگر ریسورسز کیوں نہ ہوں ریاست کی ان میگر ریسورسز پر بھی پہلا حق عوام کا ہے.
داخ پا ملک کے سیاسی انتشار دے او موجودہ حکومت بخوانی وزیر اعظم عمران خان پا بیلابیلو تورونو کی نیول غواڑی اور دے عمران خان دا پارٹی کارکنان پولیس دغتا نپری دی او دا تیرو سو رزو راہ سے پا اسلام آباد او لاہور کی انخطے پولیسو او دا پارٹی کارکنان ترمیز روانی دی. عمران خان وی نادا چھے دا حقا حکومت دا سازش پا ذریعہ ختم شوے او پا ملک کے دے نوی عام انتخابات اکڑے شی. بلخوا موجوده حکومت وای چې عمران خان حکومت مرګ ته لوی تاوان رسولی او د سیاسي اړیکړي زموار هم دی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د شمالي روسان د شوي اوسیدونکو نن احتجاج کړی. دوی د اف ډبلیو او په نوم د فوج یوې ادارې دوه کاله مخکې د ټل میرلی سړک جوړولو چارې پیل کړې وې چې لا هم نه دي بشپړې شوې. خو په وزیرستان کې یو فوجي چارواکي ډاډ ښیي چې دا سڑک پر ډیر ژر جوړ شي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د میرالی نه ټل پورې 450 کیلومتر سړک باندې د 13 دوه کالونو نه د فوج انجینرینګ شوبې اف ډبلیو لخوا کار روان دی. ځایی خلک وایي چې غزدل سړک باندې کار د سستۍ ښکار دی. ځای په ځای پلونه مات ګوټ پراته دي. په تګ راتګ کې لستونزو سره مخ دي. سو احتجاج یې وکړ او غوښتنه کړي چې د سړک پر ټکادارانو حکومت نظر وساتي. د شمالي وزیرستان شیوا کابل خیل ځوانانو تنظیم مشر قاسم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله وشو چې پر سړک کار روان دی. زوړ سړک یې مات کړی خو نوی کار د سستۍ ښکار شوی.
د ټل د مرلی روډ د شو په چاک بند د هر قسم ټریفک د پرابان کړای وو. اف ډبلیو دلته د روډ بند یو خو چکی ما چار دو دا دم را سلو شری کړی دو چې میغه نه خالته ډیر تکلیف تای. دا پلینیا موت کړی دی. دا ډایور جن بالکل څه سیستم نه دی وته کړای نه. واورز مخ کې د سکول ماز د پکل وشتي واته روزانه چر چګیږه دغه خبره وی روډ باند وی او خالته تکلیف پیدا کړ ډیر داسې خلک وی چې هغه به
د احتجاج یو بل ګډونوال د شیوا اوسیدونکي حسین احمد وایي چې د 9 روپے 450 کیلومتر سړک د دوه کلونو نه روان دی خو پورا نه شو.
دا هغه د می ډېره بدقسمتي ده چې د می د ټل میرلی روډ چې هغه نه اربری پی دی. د اف ډبلیو دوه کوله را سایی سفره په دوه باندې چار شری کړي دو خو چار یې ډېره نه کیسي دو هغه خو څه کوي او د بدقسمتۍ سره دا خبره ها دو چې دا غروډ دی په کیم دي کې کی موت کو پابند دی نه ډېر ټریمو لګي ډایور ژن جوړ کو هغه ډایور ژن دی هغه صرف خالي یو بلډ په تیر کو بیا چې غاړ غړای تیر درې می نش کوم خالتا می هغه تا ډېر تکلیف وي.
یاد سړک د میرعلی په تسیاډې نه شروع شوه چې سپینوا او شیوا تحصیلونو نه تیریږي او د ټل سره لګېدلې. د یادې سیمې ځایي خبریال زاهد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پر یاد سړک کار د سستۍ سره روان وو. چې اوس یې نوټس اخیستل شوی، خو دغه سړک زیاتره په غرونو کې تیر شوی، د تګ را تګ متبادل نشته. سو که زر پوره شي نو د خلکو تګ را تګ به آسان شي.
په شروع کې دا ویل شوی وو چې په دې سړک به په یو نیم کال یا دوه کال کې دننه کار سرته رسیږي، خو سرته ونه رسېدو سکیورټي وجوهات وو. اوس که موږ وګورو نو په دې سړک باندې واقعتاً چې کار تیز کړی شوی دی، دا ده چې په دې باندې زموږ چې کومه د شوی ایریا ده دلته ځای په ځای پلونه مات کړي شوي دي، او بیا چې کله باران وشي بیا په دې سړک باندې تګ را تګ ډېر زیات ګران شي، خصوصا چې کوم د تعلیمي ادارو د سکولونو سټوډنټس دي هغوی بسونه دي، او چې کوم غټ ټرافیک دی هغوی ته بیخي ډېرې زیاتې ستونزې وي. ایف ډبلیو او چارواکي یا سکیورټي چارواکي د هغوی نه کابل خیل کام مشرانو بار بار دا مطالبه کړې دي چې کار دې په دې سړک زر مکمل کړل شي. سکیورټي چارواکو کندهاني ورکړې وه چې په دې سړک به کار زر تر زر مکمل کیږي. کار پی تیز کړی شوی دی، د ناقص مټیریل استعمالېدو خبرونه هم دي، او پلونه چې دي پغی باندې کار د لم لیټ کار دی.
د سیمې د خلکو دغه غوښتنو په اړه په میرام شاه کې د فوز یو مشر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې په یاد سړک کار اوس په تیزی سره روان دی، ډیر مکمل شوی. د شیوا د مشرانو سره یې څو ورځې وړاندې په دې اړه جرګه هم کړې، د معیاري کار ډاډ یې ورکړې. ورته یې ویلي چې کم ځای کې هم چې غیر معیاري کار ویني نو ورته دې په ګوته کوي، زر به دغه کار سرته ورسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جنوبي ولسان سوداګر شکایت کوي چې له افغانستان سره د تجارت لپاره پر انګور اړې لار دوی ته اسانتیاوی نشته، چې لوجه دوی په خبره کار روزګار یې اغیزمن شبی دی. خو د جنوبي ولسان مرستال کمشنر مشال ریډیو ویل چې د ځای تاجرانو د ستونزو حلولو لپاره یې یو لګامونه هم پورته کړی دی. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې باندې پاکستانی حکومتي چارواکیو تاجرونه ته سہولتونه نه دي ورکړي، چې په واجه یې په دا سرحدي لار باندې کاروبار د نشت بروبار دی. په دغه برعکس یو تاجر سیف الرحمن وزیر ویایي
ګور اډا بارډر زمونږ یو بیک بون دی، خلکو د روزګار په دې علاقې باندې بند داسې د روزګار یو سورس نشته دی. نو د بار د مرغه په انګور اډا باندې دا ډېر زیات ستونزې سره مخامخ دي. یو خو له کوم نظام ډېر تیر لکه د سړکونو په وخت کې لږ خراب شو، د هغې د وجې نه زمونږ روډ خراب دی. لا تر اوسه یا خپلې مدد آپ خلکو لږ خپل په دې کې کار وکړو، نو غټ ټړلې اوس په دې لار باندې نشي تللی. لږ بل زمونږ د انګور اډا بارډر شو ګورې د غلام خان اسکرټری پلا تورخم چمن په سر باندې دلته ډېر زیات مشکلاتونه دي. دا هم د رفت یو ټیم ډېر محدود دی، لږ وخت کې دا پارا لار خلاصوي. بل او دلته د انټرویو ډېره زیاته مساله ده، د ګاډي انټرویو ډېره زیاته سلو سلو کیږي، نو دا کې لکه خاص کر فش فوټ هغه بیا خرابېږي. نو د دې د وجه نه او د نورو مشکلاتو وجه نه، د انټرویو د وجه نه، د لارې د خرابوالي د وجه نه، زمونږ کاروبار بالکل د نه هونې د برابر دی. نو مونږ د حکومت نه دا نه چارواکو نه اپیل کوو چې د خدای د پاره په دې لار باندې لږ رحم وکړي. داسې مسلې چې کوم هلته په موقع حل کیږي نو هغه د حل کړل.
د سویلی وزیرستان لوئر تاجرونه اتحادیه مشر مکرب خان ویایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتي چارواکي دا د انګور اډا په لیار باندې د تاجرونه ستونزې حل کولې د پورا د ګامونه پورته کی.
لمج بارډر کې مسله دا چې موږ روټ خراب تای د ټانک ناون تل کوم ملزام ډیم روټ چې کوم راځي په دا باندې مشتغړ ګاډي نشي راتلای د انګور اډا بارډر پر کنه مسائل د افغانستان خطا شته چې کوم د بانو اسلامی المارات سره لګیدلی دی، لگا دے ورګونا وکسا دے انګورا دے بارډر پر ادا روډ خراب تای. موږ د دوا سره حکومتونه دا وایو چې دا روډونه جوړ کو په دا باندې مشت دے 24 تیرا کاروبار چالو شي، یعنی د ټیلر کاروبار چالو شي.
کاروبار د پوره خو اصلي شای امن دی، لکه امن صحیح راوند دی چې دې په کاروبار کې دا څه سہولت جوړ کو چې دا کاروبار پیشي په دالیر باندې ټریډ جوړتای شي، ټریډ په کام دی او می دا یی چې ټریډ په جوړتای شي دغه سره بیروزگاری ختم شي.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه غوښتنه د ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې د هغوی ځو په دا رنګ وه.
او سره داس خو دې باندې چې کوم کار شوی دی نو دا د غټو قبل شوی دی.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه د پاکستان حکومتی چارواکیونه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک نورې سرحدي لارو باندې کوم سهولتونه حکومت تاجرونه ته ورکړي وي هغه دا د افغانستان سره په انګور اډا لار باندې هم دوی ته زر بروبار کی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال لوی تاسو غوږی د رواني غړې نمای برخه ته راورسیدو. تاسو ته یو څو خبرونو لنډیز وای. د اسلام آباد پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان او په یو شمیر غړو د ترهګرۍ او د نورو جرمونو کولو مقدمه درج کړې دي. اسلام آباد پولیسو نن په ټویټر باندې لیکلي چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو پر پولیسو حمله کړې چې له وجې د هغوی پر ضد په اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي څانګه کې مقدمه درج کړل شوې دي. د مارچ پر 13 د پخواني وزیر اعظم عمران خان په توشخانه کې د اوریدنې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو او د اسلام آباد پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې. د پاکستان جمهور رئیس غورزان مشر مولانا فضل الرحمن تور پوری کړی چې په پاکستان کې عدلیه جانبدار ده. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې پر مهال کړې. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تیر ورځ د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په قضیه کې بغیر له حاضری د عمران خان د گرفتارۍ وارنټ منسوخ کړ، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان سوسو واری ویلي چې عدالت ته د نه حاضرېدو وجه یې جون ته ګواښ دی. د شمال وسان د شوی سیمه اوسیدونکو نن د احتجاج پر مهال په ټل تمیرلی سړک د تعمیراتي کارتون د غلو غوښتنه کړې. په احتجاج کې شامل ځینو کسانو مشوره دیو چې د په دې لار په مختلفو ځایونو کې پلونه مات دي چې له وجې خلک په تګ راتګ کې مشکلات لري. خو په میرمشاه کې یو فوزي چارواکي د نن نه خودلو په شرط مشوره دیو چې د شوی له مشرانو سره د سړک تعمیراتي کار په اړه جرګه کړې ده او هیله ده چې ډیر ژر پای غوښتنه ومنل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د پروګرامونو تمویل لپاره بیړنۍ وړاندیز کوي. ملګرو ملتونو پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د روانو بحرانونو له کبله په هر 10 کورنیو کې نه هیې ځانونو ته کافي خواړه نشي برابرولی. او کرملین د مارچ په 14 ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین بندري ښار ماریوپول ته غیر اعلانیه یا ناڅاپه سفر کړی. د روسي دولتي رسنیو خبر ورکړ چې ولسمشر پوتین جنوب ختیځي ښار ماریوپول ته په هلیکاپټر کې تللی وو. د ښار ته د سختو جګړو له وجې ډیر زیان رسیدلې دي. دا خبرونو لنډیز مو واوریدو. تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. د روسي رسنیو په وینا کرملین دا اعلان نن یک شنبه وکړ. تاسو خبري ایجنسی لیکلي چې دا د دې ښار ته د پوتین سفر کاري سفر وو. ماریوپول په روسيو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
د تاس خبری اجانس پوینا د اوکراین اشغال سوی شار ماریوپول ته لرسیدو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په څرخی الوتکې کې د دې شار د جنوب ختیځ ګڼې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره خبرې وکړې. دغه ساحې د سختو جګړو له کبله ویجاړې سوې دي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. کیف لا د دې سفر په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی ښولی. پوتین تر دې یو ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د چاپو وزمی کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت کریمیا سیمې ته سفر کړی وو. په 2014 کال کې د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل سوی او په نړیواله سطحه غندل سوی دی. پوتین په داسې حال کې د اوکراین ماریوپول ښار ته په نا اعلان سوي سفر تللی چې نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د اوکراینی ماشومانو د جبري اخراج له کبله د پوتین د نیولو حکم صادر کړ. محکمه وایي د دې حکم معنا دا ده که پوتین د دې محکمې د 123 غړو هیوادونو هر غړي هیواد ته داخل سي نیول کیږي. کرملین دغه حکم غندلی او ټینګار کړی چې دا حکم ځکه باطل دی چې روسیه د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي هیئت غړی نه ده، اوکراین هم غړیتوب نه لري. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فروری میاشتې پر 24 پیل کړ. په دونیسک سیمه کې د ماریوپول پر سر جګړه د همغه کال په فروری میاشت کې پیل شوه او دغه شهر په تیر میاشت کې تر اوږدې مودې کلابندۍ وروسته ونیول سو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي په ماریوپول کې د نسایي او ولادي پر روغتون د روسیې بمباري یو جنګي جنایت دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال رادیو تاسو غواړي د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د 28 کوارډینټرانو لګولو پریکړه د دې صوبې په های کورټ کې چیلنج شوې ده. عدالت ته په جمع شوې درخواست کې ویل شوی چې د صوبې کم مالی وسایل د زیاتو حکومتي کوارډینټرانو یا همکارانو د لګولو اجازه نه ورکوي. په درخواست کې زیاته شوې چې حکومت ورله مخي سوارلس وزیران او یو شمیر سلاکاران یا ایڈوائزران لری کړي او ځکه نو د کوارډینټرانو ګمارنه به د صوبې پر خزانی بوچی. مرخوا حکومت ویلي چې د دغه ګمارنې په اړه د عدالت د پریکړې هرکلی کوي او د حق دفاع کوي. تفصیل د ایبترن په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان کورټ لخوا صوبایي حکومت امر سوی دی چې هغه د په صوبې کې چې کوم کوارډینټران او ترجمانان شودل سوی دي دغه په اړه وضاحت وکړي. د خبره د بلوچستان یو نامتو وکیل صادق خلجی اډوکیټ للوري و مشال ریډو ته سوی ده چې د بلوچستان د حکومت لخوا 28 کوارډینټران او دوه ترجمانان د لګولو پریکړه په عدالت کې چیلنج کړی ده.
کنسیدر کوارډینیټرز لګولې دي دا دی په اونری بیسس باندې لګولې دي. فاونډری بیسس کې دی بیا د ګورنمنت افیسز نشي اولډ کوي داغه سټاف نه استعمالوي مګر هغه داغه بیسایډ سي د فاونډری بیسس کوي دي په سیول سکیورټ کې دي چې دفترانو مر کړی دي او سټاف مر کړی دي کله یو سرکاري سرونټ استعمالي یا ګورنمنت امپلایز بل سي دا کوم د دوه سپوکسمن لګولې دي یو فراز امشاوله دویم دا لګولې ځان سره ترجمان وزیر اعلی په کوم رول باندې د لګولې دي خو ترجمان ستار ریډي اس فراز امشاستا دا په 9 تاریخ د نوټیفیکیشن کړی دی د بابر یوسفزی صاحب په 9 تاریخ باندې دا پوسټ وینه په 9 تاریخ بیا وو فاینانس سرکل دا پوسټ کریئټ کړي وداوت پوسټ د نوټیفیکیشن مرکه د پریویلیجیزم ورکل تنخای مر علاوه
د بلوچستان حکومت دا وخت اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرتابه کې 14 وزیران او 15 مشیران لري کوم چې د صوبایي کابینه برخه ده. همدا وجه ده چې دلته زیاتره خلک پښتنه کوي چې د کوارډینیټرانو د لګولو وروسته نو بیا د وزیرانو او مشیرانو کار څه پاتېږي. په دې ترڅ کې د متحده قومي موومنټ بلوچستان مشر ملک عمران کاکړ د مارچ په 13مه نیټه و مشالډ ته وویل چې زیاتره کوارډینیټران د ولسي نه بلکې د ذاتی ګټو لپاره کار کوي.
دلته خو تقریبا کابینه هم پر د وزیر اعلی خپل هیڅ اکټیویټیز نه چې څه ایڈوایزران یې اخیستي دي دا پر سیاسي بنیاد دی دا پر اهلیت نه دی اخیستي نه څه ایجوکیټیډ خلک داسې پر دای لیول اخیستي دي نه داسې ډاکټر سپیشا خلک دي نه داسې معاشي تور باندې ذهني جوړ خلک یې اخیستي دي. مسله دلته دا ده چې دا خو ټول پر سیاسي اقربا پروري اخیستي مطلب کته د هر ایڈوایزر نوم وګوري دا هغه پسې پرده چې دی د سیاسي جماعت ته او هغه باقاعده یو دیداري نو دا یو سیاسي رشوت دی او دا ذاتی دوستي او اقربا پروري ده او بلکې دا د دې کې څنګه یو د شخصیت همسته چې هغه لیلان او د مالی فائدې په تور څه دی ایڈوایزران جوړ شوی دی د فائدې بجای نقصان دادی چې د دې ته په عام سیاسي ورکر کې دی هغه ډیره شدیده به چین پیدا شوی دی.
خود بلوچستان د حکومت زیاتره کوارډینیټرانو نه وایي دا تورونه رد کړی دي بلکې ویل دي چې دوی به له څه معاوضه د ولس د خدمت لپاره راوتلی دي. په دې اړه د اعلی وزیر یوه کوارډینیټر میرمن شاینه خان راته وویل چې هغه خلک د دوی مخالفت کوي څوک چې بلکار نه لري. په دې ترڅ کې چې مکله د اعلی وزیر د ویاند بابر یوسفزی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دوی به په عدالت کې د قانون د لارې د خپل ځان دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې صادق خلجی اډوکیټ د مارچ په 16مه نیټه په دې اړه یو درخواست په بلوچستان های کورټ کې جمع کړی و پر کوم باندې چې عدالت د اپریل په 16مه نیټه د بلوچستان چیف سکتر او نور جکپوړي چارواکي راغوښتي دي او د دوی څخه په دې اړه وضاحت طلب کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه په زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم داراس کې چری تاسو د فیسبوک پاڼه لري د مشال ریډیو پاڼه خوخه کوي او هغه د لاري تاسو رپورټونه تازه خبرونه او تازه ویډیوګانې هم کتلی شئ. ساسې پم د نور رپورټونو په لور راګرځم. په خیبر پختونخوا کې په روستیو کلونو کې د زیتون نو باغونو لګولو نه یوازې شاړې ځمکې آبادې کړې بلکې د کروندګرو مالی حالت هم ښه کوي. د پاکستان وفاقي حکومت له 2001 کال راهیسې د خیبر پختونخوا په مالکان او د بلوچستان په ژوب کې د زیتون باغونو لګولو له چارو سره مرسته کړې ده چې اوس یې پیداوار اخستو ته تیار دي. په پاکستان کې د زیتونو د یو لیټر تیلو بیا شاوخوا 3000 روپۍ ده او د پاڼو چای 1200 روپۍ کیلو خرڅيږي. کاروندګر البته له حکومت د بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوي غواړي. نور تفصيل د شاین بونيري په دې رپورت کې ورو.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې کاروندګر او د کرکلي د سانګې چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره یو خوا شاړې ځمکې آبادی شوې دي نو بل خوا د خلکو په مالی حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولې دي. وفاقي حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکنډ سیمه کې خواوشا په سلویختو لاکو خونانو کې قلمکاري شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړي دي. په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالای کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو 300,000 ونې کرلې دي او سخ کالی د 200,000 ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی.
دا یو درخت د 30 سال عمر وي د لیز موجو فارمر وي هغه 60 لیټر آیلز ان اکستریکشن او دا یو لیټر په 2500 روپۍ د دې تیلو خرڅيږي اکسترا ورجن آیل. زما یو زمیدار دی ډیر کم عمر زمیدار دی او داغه خالی 35 درخت وي سش کاله 750 لیټر آیل اکستریکشن خالی 35 درخت مشته 2,50,000 روپۍ د آوټ پټ وسوي د سش کال دا یو زمیدار نو دا رنګ خو په لکونو درخت لګیدل کی دی او ډیر بهترین معیشت پروموټ شوی دی. زمیداران په دې ډیر خوشاله دي په خو دا درخت مش فری ورکول چا نه کولی اوس په پیسو نه ملاوي دي هر زمیدار نصری لګول غواړي.
دغه شان د خیبر پختونخوا په ملکان او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکارۍ لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا سلویخت لکونه کرل شوې دي. د دیر په تلاش کې کروندګر اسرار خان 1,15,000 خونان کرلې دي چې هر کال ترې په سلګونو لیټره تیل روباسي چې سوداګري ترې اخلي او بیا یې په لویو خارونو کې خرڅوي. نوموړی وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نوري اسانتیاوي ورکي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي.
خلق دې طرف ته را روان دي. ډېر زر ځکه چې د زیتونو په واحد سیوا دي د دې سره معاشي صورت حال چې کم دی د زمیندارو ډېر زیات بهتر شو. خلک دا غواړي چې هر موږ د زیتونو لګو دغه دار دي چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړول لپاره مطلب دا چې کم باټلز یا د کې کم نور کم کیټ استعمالیږي چې دا زمیندارو ته مهیا شي. دویم دار چې ډریپ اریګیشن سیستم د لپاره چې یو کوي او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا په هغه باندې خرج دومره نه راځي خو چې هغه وشي او په بوټي باندې داسې پابندي ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی حکومت په دې باندې فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډیر لوی سرمایه چې دا ضایع هم نشي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډېره شوې ده. نوموړي زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې ځمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 میں تقریباً 30-40 lakh جنگلی زیتون چیز گرافٹنگ داغے سے ہوئے ہو داغے نے اور اس وجہ سے صحیح دا چونکہ داغا چکا محکمہ دی دا پارا مرکزی نہ ہو دی 18 ترمیم کے ختم سو داغے سے رڑے زیادہ مسائل پیدا شو وہ سم ڈے زیادہ ضرورت تھے ان پہ خپلا وانی پہ کلی کے گرافٹنگ کسانو کڑے دے کافی اولیا ہو سی دے دا سی پاگا ستمبر کی موسمی رائزی کافی.
بلخوا د زراعت د سانګې چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې فابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړي زیاتوي چې د زیتون څخه بې شمېره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي.
د دې لیوز د گرین ټی جوړیږي سبز چای پر 1200 روپے کیلو دی چې دا پانګي وچی کې بیا ومنځي د لټرې پروسسینګ کار دی هغه وسی لدې د کاسمیټیک سامان جوړیږي لدې د پرفیوم جوړیږي د بیکری سامان لدې اویل اولیو اویل جوړیږي لدې د اچار جوړیږي دا یو قسم سم انډستری جوړیږي لدې د ایډیبل اویل موږ له بار ز امپورټونو لیاز بس موږ خپل وطن آباد شي بیا موږ ولي امپورټ کو بلور لای کی بل کال اول شت سٹیج وی 60,000 لیٹر وسو پروش کال 1,00,000 لیٹر وسو سش کال سیدی یو کمپنی لما سره کمیٹمنٹ کړی دی سمات 4,00,000 لیٹر آئل پکار دی.
دا یادونه وردا چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خواوشا 3.5 بلیون ډالره خرڅ کوي. کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د زیتون کرتا او ود ورکړل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي بلکې د زیتون نه جوړ مصنوعات نور هیوادونو تباهم د لیګلو جوګه شي.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
مشر لري تاسو وګورئ ځل لپاره د سپورتس یو خبر هم لرو. لاهور قلندز لوبډله ملتان سلطانز ته په یو منډه ماتې ورکول سره د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوریزه کرکټ د اتم پړاو اتل شو. د مارچ پر 13 د لاهور په قذافی لوبغالي کې د پایلوبي لومړی بیټنګ لاهور قلندر وکړ او په ټاکلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 200 منډې جوړې کړې. په جواب کې ملتان سلطانز په شلم اور کې د ټولو لوبغاړو په زیان 199 منډې جوړ کړې شوې. دا سیالۍ د فروری پر 13 پیل شوې وې چې پرون یې پایلوبه وشو چې نور حال یې د شایسته حکیم په دې رپورټ کې وو.
پاکستان سپر لیگ لوبی تیر شپه لاہور کی سرتا ورسیدی. فائنل لوبا د لاہور قلندر او ملتان سلطان ترمنزا اوشوا چې پکې اول بیٹنگ کې لاہور قلندر د شپګو لوباړو په تاوان 200 منډې ترسره کړې. ملتان سلطان شل اوورز په آخري بال ورته سلور منډې پاتې وي او صرف د یو منډې په کمی دغه لوبي وبیللې. پاکستان سپر لیگ لوبی د فروری په 13 نیټه شروع شوې وي. پکیش پګ لوډلو برخه اغستیو. دا لوبي د پاکستان په کراچۍ، لاهور او پنڈی اوښوي. لاهور قلندر په دویم ځل پاکستان سپر لیگ مقابله وګټلې. دا ټورنمنت زیاتره ایوارډونه ملتان سلطانز ته ورکړل شو. د لاهور قلندر لوبډلې مشر شاهین شاه افریدی ته د مین اف د میچ جایزه ورکړل شو. دا ټورنمنت زیاتره جایزې د لاهور قلندر لوبډلې کپتان وګټلې. د سیالو د غوره بیټسمین جایزه د ملتان سلطان لوبډلې وګټله او غوره بیټسمین ایوارډ هم د ملتان سلطان لوبډلې عباس افریدی وګټله. عباس افریدی د ټورنمنت د غوره ایمرجنګ لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. د ملتان سلطان کپتان محمد رضوان د ټورنمنت د غوره بیټسمین جایزه وګټله چې د ټولو زیاتې 550 منډې جوړې کړې وي. د لاهور قلندر لوبډلې مشر فخر زمان په ټورنمنت کې تر ټولو زیاتې چکی او د کراچۍ کینګز کپتان اماد وسیم د ټورنمنت غوره آل راونډر وګرځولی شو. د ملتان سلطان لوبغاړي کیرون فولارد د ټورنمنت غوره فیلډر وګرځولی شو. محمد رضوان د غوره وکټ ساتونکو جایزه هم ترلاسه کړه. د سپر لیگ مقابلو کې ګټه ترلاسه کوونکي لوبډلې ته لاهور کې انعامي کپ ورکړل شو. په دغه مهال ګټلې لوبغاړو د خوشحالۍ اظهار وکړو او د لوبو په ختمېدو آتشبازي مظاهره هم وکړې شو.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخار او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسه.
مشال لري تاسو غوږی د خوست د شمال دوه مندو ولسوالۍ د لری پروتو سیمې اوسیدونکو د سکلو د پاکو اوبو لنشوالی، بیکاری او د روغتیا او خوونی په برخو لستونزو او د لوی لارو د خرابوالي په څیر لستونزو سر ټکبي. د دې ولسوالۍ چارواکي د ځای خلکو ستونزې پر ځای بولی او وای په خوا د جګړو د لاسه کارونه نه کېدل، خو اوس یو شمیر مرستندوی بنسټونو اړینو پروژو پیلولو ته تیاری خولې دي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
د خوست شمال دوه منډه ولسوالۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې د تیر کال زلزلې د دوی د سیمې وب خرابې کړې او له دې کبله خلک په ډول ډول ناروغي یاخته کیږي. دوی د ځوانانو بیکاری، روغتیایي خدماتو، خوونې روزنې او اساسي لارو او سړکونو ته نه لاسرسي هم هغه ستونزې یادوي چې د خلکو ژوند د ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړای دی. د زمیت کې اوسیدونکو ګلنوار خان زدران مشال روړی ته وویل
همین منطقه کې صحیح وب چې د نارې نرغولي د کله چې زلزله وشوه زنا ورستا ایمینګ د منټکی او بخرو پښوی ایمینګ لیدغه صحیح او بن ورستا میګ په ډیر قسم قسم ناروغي وخته شوی لکه نسناستای او بازنیره ناروغي بل دځی کې کوم کاروبار نشته کیم ځنګلات چي دي هغه ځنګلات چي دي هغه می کومي صد خمانه کړی دي نه دوی اوس بیکور انوستي غریبون سر په سندالوي تنوستي.
د صدخیلو کلی اوسیدونکو رایحان هم په دې ځای کې د بیکاری ستونزې په ترڅ کې وای په هر کور کې څلور پنځه ځوانان شته خو یو همکار او سالمه بوختیا نه لري.
مخبل خبره دغه دو چې نثار په دا کلی کوم کې هر کېر او څلور پنځه لپاره ژوند ځوانون لري چې انند به کاروبار دي. دوی مخکې کوم کاروبار شو په غره وو په غره کې بلرګي و مثال چار لیارې بګړې په نن وخت کې هغه غرینا میزبان شوی دي د دولت لخوا. عین د مخبل نظر ده دا چې د ځمنونو مسروپیات باید دوی مسروب شي.
د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په خوا د دې ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د امنیتي ګواښونو له کبله خلکو ته اساسي پروژې نه دي پلي شوي او له ډېریو اسانتیاو بې برخې دي. محمد داود صدخیل وایي
یو لس کلی په دا دره کې وسیږي تقریبا 2.5 زره کوره بي په دا کې موږ کلینیکونه نه لري. کوم کلینیکونه چې موږ دواس کلینیکونه د ولسوالۍ په صدخه لري آی مینه ډېر لري دي. نو یوازې دا چې موږ زنانه مکاتب بلکې موږ د ماشومون د نارینه لپاره هم مکاتب نه لرو.
قومي مشر حاجی محمد رحمان لمرستندوی بنسټونو او اړوندو ادارو غوښتل چې د امکان په صورت کې په بشري مرستو کې د دې سیمې اوسیدونکو په پام کې ونیسي.
یمیګه خلک غری خلک دی اینه په سله کې به دوا کا سرمایدار وی چې دای خپل رزق مطلب مړ وی کنه مړ یا چای ورسیږي پینځری پي ولاري میټر ولاري نیر خلک غریبون دي. په دوا مند کې یو کلینیک په بورګای کې دا یو څه خلک دی مریضی چې وشي زنانه مریضی وشي بل مشکل جوړ شي. مطلب یې مریض یا میټر یا کریر یې پاینه لري دومره مسکینون غریبون خال دی کنه.
بل لوري ته د شمال دوه منده ولسوالۍ چارواکي د ځایي خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي پخوا د جګړو د لاسه دلته کارونه نه کېدل، خو اوس یو شمېر مرستندویو بنسټونو په دې ځای کې د اړینو پروژو پلي کېدو ته تیاری ښودلی دی. د شمال دوه منده ښاروال محمد بشیر قریشي وویل
مخکې وخت کې دغه ترسدګي نه شوای کړای او دغه د پوره وس محسوسات ان شاء الله لګیا دي چې په کم وخت به دوی ته دا ټول ترتیب جوړ شي. هم د کلینیک، هم د مکاتبه، هم د برمه د چخل دی وبدي پر ان شاء الله چې دغه میک پروګرام کې ورکړی دي ان شاء الله دوی ته په کم وخت دا وشي.
دی یادونه ورده شمال دوه منده د خوست ول لویدیز لوري کې د خوست ګردیز د سړک پر مسیر پرته ولسوالی ده چې په ډیری لورو پرتو سیمو کې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله بنسټیز کارونه نه دي شوي او خلک وایي د ژوند لازمي اسانتیاوي نه لري.
مشال لوی تاسو وګورئ د روانې غړي اخري رپورت په لوستاسو پام را ګرځوم. په ننګرهار کې د پښتون فکری بنسټ په نوم یوې ادبي ټولنې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو غړي استاد محمد آصف سمیم او ویایما کلیزا ولمانسله په لمانځغونډه کې چې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې جوړ شوی و د سیمې لسګونو لیکوالانو، شاعرانو او ولسي خلکو ګډون وکړ. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
پنځون فکری بنسټ د نامتو لیکوال ژپو سیړونکی او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد اسب سمیم د اویایمې کلیزې په ویاړ دا غونډه د مارچ په 18 نیټه په ننګرهار کې د کامې ولسوالۍ اړوند خخو سیمه اټوک زون کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان او کابل ولایتونو څخه لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند، پن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. عصمت الله آسم د استاد سمیم پیژندګلو واوروله چې په یو ځای کې یې راغلي ول.
استاد محمد آصف سمیم روانه او جاذبه طبع او شمیرلې حرکات لري، خو ژبه دراک او خلیص لیکوال دی او د پاخه تنقیدي شعور خاوند دی. پاتې لیکنو کې هم چې ملګرو ته لیږي داسې خوندور عبارات او جملې کاروي چې د سړي زړه غواړي څو ځله یې تکرار کړي.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ عامر امرالله امید هم د استاد سمیم په اړه خپل لیکنه واوروله چې په یوه برخه کې راغلي ول.
موږ د استاد سمیم د شخصیت لامشنۍ ملګرتیا نه دا کمال ترلاسه کړ چې خاوري او اوس چې مو د فکر په کرونده کې یو نیم ګل پټو کېدو دی، دا د دوی برکت دی. استاد سمیم عالم دی، دانشمند دی، فصیح دی، بلیغ دی او د شخصیت مرغلله یې د داسې جواهرو جوړه ده چې قیمت ورته نشي ټاکل کېدی.
اوس مهال استاد سمیم د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهان محمد ابراهیم امکار په خپلو خبرو کې د علومو اکاډمۍ له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د اکاډمۍ په چوکاټ کې د استاد سمیم ته د کتابونو د خپرولو په برخه کې څنګه ځانګړي کړي او یوه ډله ځوانان ورسره په خپرنیز ډګر کې په کار وګماري.
د استاد نه زده کوو چې یو کتاب څنګه اصلاح کیږي او خدای دې وکړي چې وډاله د استاد دغه لار تعقیب کی او دا ډیره ضروری او اړینه خبره ده چې موږ ټولنې ته کوم اثر وړاندې کوو هغه روغ اثر او خاص مو اکاډمۍ نه دالي چې استاد ته یو ځانګړی شوبه او یو څوک ساده د پلارخونه چلته وروزل شي د دې ضرورت دی.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو شعرونه او ترنمونه هم وکړل چې د حمدالله دانش څو بیتونه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
د ناګار په شاعرۍ مې فکر وکړ په منګ کې وي د سیند ځای ولداسې د سمیم صاحب الفتې را په یاد کړ دا شکو ما شکی تر میں رول دا سے.
د غونډې په پای کې استاد محمد اسب سمیم دریست و بلل شو نوموړي په خپلو خبرو کې د پنځون فکری بنسټ لغړو مننه وکړه چې په وړې درنه غونډه جوړه کړې وه. استاد محمد اسف سمیم د ماسلې له دورې څخه د پښتو ادب په میدان کې خدمت ته مټي را بډ وهلې وي او اوس چې د ژوند په اویم پسرلي قدم دی لا هم ستړی شوی نه دی. په لسګونو سیرینیز او ژبپوهنیز کتابونه یې ترتیب او خپاره کړي او کابو 15 کاله پخوا یې په کامې ولسوالۍ سمیم بڼ کې د حمزه په نوم عامه کتابتون پرانست چې شاوخوا 15,000 بیلابیل علمي، ادبي، ټولنیز او دینی کتابونه پکې خوندي دي او کتابتون یې د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستی وي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30
د مشال پنوم
په 1:00
د مشال رادیوي مجله
په 2:30
پښتونخوا کلی په کلی
په 3:00
سندري جادوګری
په 4:30
روغتیا او درملنه
په 5:00